ben biraz.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجو شوې تاسې ازادي راډیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د غورځي سرچینې وایي چې پرون شنبه د دغ ولایت د پاساپاند ولسوالۍ په چراغ په یک کلی کې د باد کوچ یا رشیل کوله دوه تنه مړه شوي دي. یا د سرچینو ازادي راډیو ته د قربانانو د جنازې د مراسمو عکسونه استوي ویلي دي چې د طالبانو غړو او د سیمې خلکو د قربانانو جسدونه له واورې راایستلي دي. پاساپاند د غور یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سختو واورو او طبیعي پیښو لکه د واورې خویدو شاهد دی. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سرسم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي. انډین اکسپرس ورسونه د هند د سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د افغانستان څخه د هند واردات 6.9 میلیون ډالر ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا یې پای ته رسولې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلوي د دې لپاره کابل ته استول کیږي د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانون ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعالې دي. خو د افغان طالبانو حکومت دا ادا په کلکه ردوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسېدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تلابی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوي کسانو له ډلې لس ښځې او 3 ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشیني ښودلې او وژل شوي کسانو د کورنیو له غړو سره یې خواخوږي څرګند کړې ده. راپور وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوي چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلان غوښتنه شوي.
جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بې وزلۍ کچه پراخېدل.
وضعیت وضعیت خراب دی.
او د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ پر بدیلو لارو ټینګار کوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبي اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنګلادیش او هند.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیږلي سرخلاص لیک کې وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم وغوښتل چې ټول افغانان ته په یوه سترګه ونه کتل شي. نورجلزاد د کلم رکرام راپور کې
ورسله هغه چې د تیرې اونۍ د پنځم په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبا د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خوده. په جرمني کې میشه شمیر افغانانو په دیاړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیه په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ د دغه پریکړې ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیره صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه راسي، نو باید دغه سیاو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیږلي سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او مونشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یوه ګډ اعلامیه کې د جرمني په مونشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله لري. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچېرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. د یادونه ده چې د پنځمې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 کلن لوري د سختو ټاپونو له امله په روغتون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ برید په هغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنځشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې د جرمني کې میشت چارو له شنونکو خبریال له ښاغلي خوشحال اسفي سره خبرې کړې. تر پوښتنې مې دي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنیان غوسې راپارولې دي؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په مونشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلتا انتخابات دی راتون کی ونی د یک شمې پورس او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخی یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. پنځه کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو ډار همدا دی که چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمان هیواد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفي صاحب، که څه هم تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وسي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وسي، دلته بیا ښایي د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګېزه څه ده؟ څه د دې لامل شوی دی چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې ته اړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه همدا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پیل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي یا شاید سمه رسیدګي ورته ونه شي، هغوی هم یو عامل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا مویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کېږي، د هغوی اسناد درد کېږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کېږي، قبول کېږي نه، 8 کاله 9 کاله دوی وخت تېر کړی ول دوی بیا ماستان نه ورکول کی، او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پرانی زیاته ده، دا زمونه ما ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويک زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولدونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه درس یو تعداد زیات لري، اجازه کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمدزی صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملی کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې درېږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه د یوازنۍ اغیز همدا دی چې پرون یو دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوې وې، او د دغه پیښې یو اغیز همدا وه چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل یې کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بله اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا یې بل منفي اغیز دی د داسې کړنو، او معنی همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر ازم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براعت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کېږي زه په دې آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل، نور مهاجرین ته سید داسې نه وي، دوبره امکانات چې دلته مهاجرینو ته دي په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمدزی صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سوله ییز ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډېر زیات.
د چارشنبه خبریال ښاغلی خوشاله سپی چې موږ سره مرکه کړې وه.
azadiradio.com
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر کمیدو په دغه وخت کې بي وزلي نور هم پرخه شوې ده. یو شمیر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارې شمیر په هان ټینګر کوي چې نظامونه او حکومتونه باید ستونزو د اوري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دوی د غشان وایي اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بي وزلو لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې.
دا کوټه ده وګوره، دا کوټه ده وګوره، دا مصری دا وګوره.
خپل غریبی کور راخی
دا غریبانه دا تر پانور پاره چې وره بوښلی دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره.
خو نظمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. ویت کسی د کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړلیو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدا نه کړه، وضعیت خراب دی. خوشانی نو سار روز کوار دی مون کړه شلو پی کړه دې شو به شي. کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي. کرا غا پسې د بیل راځي، کرا راځي پلار می مانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی، لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
سمای جو زما پزوس یو کټم یا اول کټم وضعیت ډېر خراب دی. او چې دې کې کلاټ ولا سم چې دې ولا سم دا زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب دی. چې حکم
دی او یا کله نه احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه ښه خلاصوي. وای دا کور چې درې خونه لري، درې کور په کې ژوند کوي. یوه خونه کې بل گاونډی دی، خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو چی یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه سوار کوله اوسو کنا چاري دا مزه اصل لپې جوړې شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده، بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری، اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان له دې ډلې یې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي، نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پر وخت نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه ستاسو سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا 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 اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه دپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي، یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي، تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړي ورکړي لري، هغوی هم د بېوزلو لاسنیوای وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي. هغه کا مالی مرسته وي، هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي، د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګ پړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه باد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي. سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوربي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قول راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قول خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او رویټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان په کې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبري اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پانګونو سوداګری خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په شری د نورو بدیلو سوداګر زلارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ګمرکی تارفیل وړیدل لامل شي چې د ترکلونو په پرتله د افغانستان په صادراتو کې کمښت راشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې پرون ویل چې په جدي میاشت کې د قوس د میاشت په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 28 میلیونه ډالر کمواله راغلی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه له اعلان وروسته د پنګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکی تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزینن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل ستاندارډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نو شبابا و غیر الکولی منګه صادرو اسیای میانه ته، او یو څو په دې اخر کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نو ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته ویل
در مایا گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. لډلې عبدالواسق عمری ازادي راډیو ته وویل
کوم توکي چې موږ تولیدو باید ورته نړیوال صندوقونه ولرو. دوهم دا چې موږ باید د خپلو توکو د لیږ لپاره اړینې زیربناوې جوړې کړو. په دې معنی چې موږ باید خپلو سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړو. درېیم حل لاره دا ده چې کله موږ ګورو چې موږ صادرات کمیږي، موږ باید د حل لاره ولټوو او د بازارونو په اړه بشپړه پوهه ولرو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615 میلیونه او 500,000 ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډېری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
ترونو اوریدونکو مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې سرچ ساته د دې خبرونه او راپورونه واوري. سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته وګورئ. د غورځي سرچینه وای چې پرون د دغه ولایت بسابند ولسوالۍ په چراغ پایا کلی کې د برف کوچ یا راشي لکبله دوه تنه مړه شوې دي. یاد سرچینو ازادي رادیو ته د قربانیانو د جنازې د مراسم مخکنه استولي او لیدي چې د طالبانو غوړو د سیمې خلکو د قربانیانو جسدونه لووري راستلې دي. بسابند غور یو ولری پرته ولسوالۍ ده چې لینمن ولایت څخه سرحد لري. دا سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سخت باور طبيعي پیښو لکه د واورې قیدو شاهده وي. د هند سوداګر وزارت د تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره مهاله له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس د هند سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړ چې په 2023 او 2024 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات 402.9 میلیونه ډالر ته رسیدلي چې نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې د ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي. اورسای خبر هم دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتل او اسرائیل ته رسیدل دي. قاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس لګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تلبی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د باندنی چارو وزیر گیدیون سار هرکلی کړی. تم دا چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه کوم ټول شي یو مسافر شوم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل ذکر ولرز دغه خپل چې په فارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو، نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسه باندې راغلم. دلته امریکا ته خپل ذکر می په آی ټی کې تر سره کړل.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړي راووتی افغانستان
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما عمل ته مې خپل مکتب وایلی د ښوونځی مې هلته ویلی دولسم صنف مې هلته خلاص کړو له ډېرې ستونزو سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله او درې کاله مخکې هم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل پیسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیې تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیې دپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وی د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا وویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه نو دغه بورسیې چانس تا څنګه ترلاسه کړه که دغه کیسه را سره شریکه کړې؟
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکړو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې ما کوم زیار کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر کیرینګ و ډېر ورته جالب و ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و ما زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټولنه ته زه یو شرم وم نو زما پلار جان زما د زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخت وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېره زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسېدلی ما دپاره ډېرې ستونزې وې یو ښځه اوسي بیا کوم فزیکلي مشکل ولري نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما زه نه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی کښېنه مرات هم لرلې نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټولو ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې دا بیا ډېر زیات ستونزې مني نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې
مبوجانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګېزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړئ او تاسو یې تر دې ځې پورې رارسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
ما خپل ځان پیژندو ما خپل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخه وم هغه ما نه و انتخاب کړی مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف و او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ادیشنو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم دا ښه راتلونکی را کوو نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته یې نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي خو د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه ما هغه خپل ذهنیت او هغه خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر مې راباندې تاوېدو چې څه شي وکړم کوم جینې شروع کړم څه رقم وکړم چا نه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټکي انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکړم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نهسه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه اړه راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنف کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شیبا لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو آف آن کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مخ کیږي او ایران به پاتې چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنیټ ته ما شي کوم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټي سپیشلست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی ډېر ښه دی کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت څه نه یې کنه چې تخپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړ. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوبہ جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه او یا هم کپټوله کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سړي وایي او دا د ښځې وایي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شوي چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې په پلانه کې ښې نه دي. نو دا د غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوئ که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېرې نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینهو سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینهو په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینهو سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او مونږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کوم مخه سره لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پکې شي.
محبوب جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیا کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکرګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکرګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوب جان، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي. په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاصه ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شېبې هم تا تیرې کړي، که امکان ولري او ته پې زوریږي نه، داسې یوه شېبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تیره شوې وي، هغه را سره شریکه کړي.
ډېره سخته چې تیره شوه را باندې هغه وخت وه چې یو ورځ زه له خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهین یې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تېرېږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سیمه دیزی که عادت شوی اما نو غوارم چه نور هم پرمختگ بودم. خب مگر اغا وقت نه چه راغلی هم اغا وقت نه دیر خدای او هر اغا سوک چه ستونزه لدینن تا با خب من دیر خلق مسافر سوی دی دا وقت با تیر شی دا وقت با دیر خد خب وقتونه هم بلاره دی چه تاسو کولشه چه اغا تا امید بلاره.
محبوب جان که داره تو وایی چه د راتلون که ده پاره ده افغان و خزو ده پاره ده افغان و انجونو ده پاره چه وست پا افغانستان که لردی رو محدودیتونو سر دوی مخامخ دی خصوصا ده زدک رو پا برخه که تاسو دیوی افغانی فعال پا حیث ده افغانستان نبه هر جوان که وی پا راتلون که دستی کم پلان لری چه ده انجونو سر یا ده خزو سر پا هاگه برخه که چه تاسو پا که کار که وی مرسته وکری او یا هم دستی کم پروگرام یا دستی کم پروژیکت تاسو پا لاس لری؟
ده زما دیر لوی هدف و زما امداغ امید و هیله می هم داوه چه ز افغان خزو سر مستقیم کار وکولشم با خصوص پا ساینس که پا آی تی و پا تکنولوژی و پا دیشه همه که متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن سوی دی. مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې یي او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشئ وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړئ خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شئ او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځئ په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی که هر ځای کې اوسو بیا هم هماغه زموږ هیواد دی او آل تطلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتما کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې نجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي ډیر زیات کار کوي زده کړې کړي دي خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې که هغه په عموما خبرې وکړو هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته پوهنتونونو کې نشته ټول شیان هم پخوانی سټایل ده نو ډېر زیات ضرورت ده او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې حتی اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی ښوونځي ته تللی نشي نو که اصلا
نیسته شوه نه ده تکنالوژی تا پخص. تیر ازیاد مانه محبوب جان چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمه نه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه کور مو ودان قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
تیر ازیاد مانه.